ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر نهو بجو دوام کوي خرغلست د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي وایي چې د 2021 کال اگست میاشتې تر 3 سپتمبر پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسن پرون د اروپای پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونه وکړه.
Between August 2021 and September
د 2021 میلادي کال له اگست د 2022 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 1,300,000 افغانان گاوندو یو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دې جملې 1,000,000 ایران ته رسیدلی او 2,500,000 نورې پاکستان ته. احتمال داره چې ګڼ کډوال به راجستر شوي نه وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته ګڼو افغانانو پر خطرناکو لارو مهاجرت تملا وتړله. د جرمني یوې محکمې پرون د پاوز د هغه سرتیري محاکمه پیل کړ چې پر یوې پخوانۍ خزینه سرتیري په جنسي تیری تورن دی. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې پیښه دوه کاله مخکې د افغانستان د بلخ ولایت په مارمول کمپ کې د جرمني د پوځي ماموریت پر مهال شوې وه. تورن 16 کلن سرتیري د بایرن ایالت محکمې ته وویل چې د پر هغې خزینه سرتیري کوم فشار نه و راوستی بلکې هغه موافقه وه، خو په صورت دعوه کې ویل شوي چې تورن خپله قرباني د وسلې په زور مجبور کړې وه. ټاکل شوی چې محکمه به د نومبر په نیمایي کې د دې قضیه په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د 2021 کال په جون میاشت کې پای ته ورسېده. ویل کېږي چې د فرا د حج او اوقافو ریاست د دې ولایت له اوسیدونکو څخه د وحشي ژویو او مارغانو د ښکار د مخنیوي غوښتنه کړې. د افغانستان د دولتي تلویزیون د راپور لمخه د غوښتنه د دې ریاست لخوا له دینی عالمانو شوې چې خلک په دې ولایت کې د وحشي ژویو او مارغانو د ښکار مخنیوي ته وهڅوي. په راپور کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي، خو له کلونو راهیسې راپورونه ورکول کېږي چې حتی له قطر او نورو هیوادونو څخه ځینې کسان په ښکار پسې افغانستان ته راځي. د جمهوري نظام د چاپیریال ساتنې مسؤلانو په وروستیو کې ویلي وو چې په تېر یو کال کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د قیمتي مرغانو ښکار او قاچاق ډېر شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تاکتیکي اټومي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا به د روسیې خورا لویه تیروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیارۍ په حال کې دی. اوکراین د مسکو دا ادعا رد کړې ده. او د ایران قضاوی چې پر بندیوان فرانسوي جوړې د تورونو د قضیه په اړوند یو شمیر نور کسان هم توقیف شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي غواړي د دې قضیه په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي. د ایران د قضاویان مسعود ستایشی پرون خبریالانو ته وویل د نویو کسانو توقیف د دې قضیه په اړه مهم اطلاعات روښانه کړي دي. د فرانسې د ښوونکو د ټولنې مشره سیسلی کولر او ملګری یې ژاک پاریس په تېره مې میاشت کې ایران ته په رخصتۍ تللي وو چې د کارګرانو د ټولنې د اعتراضونو د پارولو په تور ونیول شول. دوی په جاسوسۍ او د ایران د ملي امنیت په ګواښلو تورن شول. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخه ته ورځو او د هم لمړی موضوع. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي وایي د گاونډیانو په ګډون ګڼ هیوادونه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. توماس نیکلسن پرون اروپای پارلمان ته په وینا کې وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره ټول شموله حکومت او د بشري حقوقو درناوی ډېر اهمیت لري. بلخوا د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیال مشرې دربار طالبان تورن کړي چې پر ښځو او نجونو فشارونو ته دوام ورکوي. په دې راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي وایي د سیمې په ګډون ګڼ هیوادونه په دې نظر دي چې په افغانستان کې لا هم ټول ګډون حکومت نه دی جوړ شوی. توماس نیکلسن پرون سه شنبه د اروپای پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په غونډه کې وویل د سیمې او ځینې نور هیوادونه په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت غوښتونکي دي.
The call for an inclusive government
دوی د ټولګډون حکومت غوښتونکي دي. دا هغه ځنګړنه ده چې سیمه او د سیمه هیوادونه په اصول کې ملاتړ کوي. موږ وینو چې په بیلابیلو اعلامیو او پریکړلیکونو کې ورته اشاره شوې ده. شای په نږدې گاونډیانو کې ایران او تاجکستان هغه هیوادونه وي چې غواړي د قومي او مذهبي ډلو ټپلو لکه تاجکانو، هزاره او شیا ژغ واوریدل سي. زما په نظر د افغانستان او سیمه د اوږدمهاله ثبات لپاره د بشري حقوقو ساتنه او ملاتړ د ډیالوګ او ټولګډون حکومت پر لوري ګام اخیستل یو وکیل دی.
تر دې مخکې د نړۍ نورو هیوادونو او سازمانونو هم د طالبانو پر وسنی سرپرست حکومت انتقادونه کړي او ټولګډونه یې نه دی بللی. طالبانو په وار وار استدلال کړي چې حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو قومونو او د لژکوی استازو ته ونډه ورکړي ده. د اروپای پارلمان په پرونی غونډه کې دې ته هم اشاره وسو چې د طالبانو له حکومت سره د ډایلاګ دوام مهم دی. پرون څلور سو ورځې پرسوي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دور کړي. د اروپای پارلمان پرونی غونډه ته د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستیالي هیدربار په افغانستان کې د شوزو او جنو پر وضعیت بحث وکړ.
Afghanistan is the most dangerous country in the world.
افغانستان نن سبا د خزو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. څلور سو ورځې وشوې چې جنونی لمنځنۍ خونسیو او لیسو منی کړی شوې دي. په نړۍ کې هیڅ یو داسې هیواد نشته چې جنونی دي د جنسیت لمخې په سیستماتیک ډول لسته کړو او راګرځول شوې وي او د خزو د کار پر حق دي سترګې پټې شوې وي.
دا څرګندونه داسې مهال کې چې د افغانستان په خوانی ولسمشر امیت کرزی پرون په یو اعلامیه کې وویل د روزګان د وسیدونکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې د ټولو نجونو پر مخې د شونځیو د پرانستلو په باب کړی وي. شاغلی کرزی یو اربیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې سمدلاسه د نجونو منځنی شونځي او لیسې پرانیزي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ټیمونه نن د استرالیا په ملبورن ښار کې مسابقه کوي. د غلوبه چې د افغانستان دوهمه رسمي مسابقه ده د 2022 میلادي کال د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په لړ کې کیږي. افغانستان خپل لومړی رسمي لوبه د انګلستان پر وړاندې بایللې، خو نیوزیلند کوربه هیواد استرالیا ته ماتې ورکړې ده. افغانان د کرکټ په نننۍ مسابقه کې له ملي لوبډلې څخه بیلابیلې تمې لري. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
افغانان د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ په نننۍ مسابقه کې د ملي ټیم له لوبغاړو ډول ډول تمې لري. ټاکل شوې ده چې افغانستان نن غرمه د کابل پر وخت 12:00 بجې په ملبورن کې د نیوزیلند پر وړاندې د مسابقې ډګر ته ووسی. دا د دواړو هیوادونو دوهمه رسمي مسابقه ده. ځینو افغانانو له آزادي رادیو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې د کرکټ ملي ټیم به نن وکړې شي شو وزلی شي. د کابل اوسیدونکو د کرکټ ملي ټیم یو مینوال حبیب آزادي رادیو ته وویل
دا کرکټ مو څنګه واړم امرود چې بقایت لکه یلی بهتره تاسو یو څه دستاورز موږ دروړي مسابقه لري انشاءالله وګټي افغانستان یو دستاورز لري مخکې لا چې جام جهان د لاسه.
د کابل بل وسیدونکو احمد منصور بیا هیله مند چې د کرکټ ملي لوبډله شي لاسته راوړنی ولري.
امید د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ اله مداده چې یو درسته بازی به وکړي، ښه نتیجې راسته راولي چې د مونږ خلک ته خوشي پیدا شي برای ترلاسه کی.
افغانستان په خپل لومړی رسمي مسابقه کې چې د انګلستان په وړاندې و بریا خپل نه کړه. نیوزیلند بیا توانیدل چې کوربه هیواد استرالیا ته ماتې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ټینګار کوي چې د افغانستان ملي لوبډله د نیوزیلند په وړاندې د بریا لپاره هر ډول چمتووالی لري. دغه بورډ وایان فرید هوتک تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
یاد لوبې لپاره افغان لوبغاړو پوره چمتووالی نیولې او ان شاء الله چې په دغه لوبه کې به ښه پایله ولري.
لبلی خو خبریالو د کرکټ مبصر واصل وصال د افغانستان او نیوزیلند د نننۍ لوبې په اړه ازادي رادیو ته څرګنده کړه.
که د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلې سره پرتله کو نو ویل شو چې افغانستان ته به له نیوزیلند څخه د لوبې ګټل اسانه نه وي، خو دا ناممکن هم نه دی. اسانه به په دې نه وي چې نیوزیلند یو پیاوړی لوبډله ده، هغه که د بالینګ په برخه کې وي که د بیټنګ په برخه کې وي، دا شان هغوی یو بهترینه فیلډنګ سایډ هم لري، نو په ټوله کې یو بیلنس سایډ دا واغوي په لومړی لوبه کې د استرالیا په وړاندې ثابت کړ چې هغه د نړیوال جام یو له بهترینو لوبډلو څخه دی.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د قوت ټکی د راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی په څیر پیژندل شوی توپ اچون کړي چې لوبې په نړیوالو مسابقو کې هم ستایل شوی دي. په پام کې را د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2020 کال د شلو اوورونو نړیوالو جام سیالیو په لړ کې روانه جمعه د آیرلند را روانه سه شنبه د سریلانکا او بیا وروسته له آسترالیا سره مخامخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نارویژن مؤسسه له 3000 بزګرانو سره د کرنیزو توکو د مرستې لړۍ پیل کړي. په دې مرستو کې تور او سپین کوټ او د غنمو اصلاح شوی تخمونه شامل دي. د نارویژن مؤسسه چارواکي وایي یوازې په قرباغ ولسوالۍ کې نه بلکې د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې 18000 بزګرانو ته د مرستې رسوي. نورحال په دې راپور کې
د سیشن به ورځ د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې زرګونه بزګران سره راټول شوي. دلته د نارویژن نړیوالې موسسې له لوري له شاوخوا 4000 بزګرانو سره د کرنې په برخه کې مرسته کیږي. په دغه مرسته کې یو بوجي تور، یو بوجي سپین کوټ او یو بوجي د غنمو اصلاح سوی تخم دی. د دغه ولسوالۍ ګلخان هم بزګر او دلته راغلی دی. نوموړی وایي تر اوسه پورې په خپلو مځکو کې اصلاح سوي تخمونه نه دي کرلي او کودونه هم نه دي ورکړي، خو خوشاله دی چې په راتلونکي کې به یې مځکه زیات حاصلات وکړي.
کچيري داسې وشي دا برابر تخم راځي د دې لپاره به دا تخم وساتو نو به ډیره ګټه وي. موږ په تخموم نه پیو ته اصلاح سوی تخم تر اوسه نه کار کړی، نو که دغه تخم کچيري سم علامه ورکړه ان شاء الله سم کار وشي.
عبدالباری بیا دغه ولسوالۍ یو بلبزګر دی. دی وایي د غزنی د نورو سیمو په رنګ په قرباغ ولسوالۍ کې هم ډیری خلک تیرو سلاونو وځپل، کښتنې خراب او مځکه کمزورې سوې. هغه زیاتویل د سربې د کروندګرو کښتنه شو د فقر او غریبۍ کچه به راټیټه سي.
د بلدې کانون سره ډیر مرسته وکړي د تخم د آینده دفاعه، ځکه چې هم به د ترویج زیات سي، هم به د تخم باندې خلک او هغه وطن خلک به سیاسي او هغه به ګټه جنې واخلي. او دا د هغه دفاعه هم د مسکنات په لحاظ غټ کومک ته هم د اصول سیداری واچي او آینده ته ګټه اخلي. سپینځوس منی اخلي اوس په 200 منی وخت دغه شان به د خلکو ډیر ګټه ورته وکړي، د خلک به به سیاسي.
په غزنی کې د نارویژن موسسه چارواکي وایي یوازې په قرباغ ولسوالۍ کې نه بلکې د دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې به لسګونه زره بزګرانو ته دغه مرسته ورکړي. انجنیر نوید په غزنی کې دغه موسسه مسول دی. نوموړی وایي هغه کسان چې د اصلاح سوو تخمونو د اخیستلو توان نه لري له هغوی سره به دغه توکي مرسته کیږي.
دی اتقدر زرا اغه و او مستحق یا خینو سره دی دی اسلاشی تخمونو خپل لپاره توانمندی نه لري. دغه لپاره به دی ناروی کمیټې له طریقه دی فیو کوم پروژه سره ویته اسلاشی تخمونه په مختلفو رایچګانو کې چون ته مقاوم او وحدت کوم رایچګانو چې د غزنی محیط سره توافق لري او خاصل به ولري دا ورته توضیح کیږي.
دا په داسې حال کې چې په غزنی کې تیرو سختو ورشتونو او سیلابونو د نورو ترڅنګ ډیری بزګران هم سخت غیزمن کړل او ډیری ولاړ کښتونه یې لمنځو لاړل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروگرام خبريږي چې احمد شیبر چمتو کړی. خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع لرو. د اټومي انرژي نړیواله اداره په پام کې لري چې د اوکرين دوه اټومي ساحو تخپل څارون کې ولېږي. د اوکرين په غوښتنه دا اقدام ورسته له هغه کېږي چې مسکو ادعا وکړه چې غني کیف هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسي ځواکونو پر ضد وکاروي. ککړ بمونه هغه وسلې دي چې رادیو اکټیف وړانګې او کیمیاوي او بیولوژیکي مواد لیږدوي. کیف او متحدانو یې د روسیې دا ادعا رد کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکرين د غشتنې په جواب کې وایي چې د اوکرين دوه اټومي ساحو ته د خپلو څارونکو د لیږلو لپاره په چمتووالي بوخته ده. دا به د اصل کې ده چې د اوکرين دفاع وزیر دیمیتری کولیبا